سلویختم لاډیر دي ځکه ځینې کسان مایوس کیږي پرېږدي ځینې کسان په بل کار باندې مصروفیتونه پیدا کوي ځانته ځکه دلته د موږ یو یو فرد ته هم اړتیا ده خصوصا هغو کسانو ته اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر وړای سي یو بار اوچتولی سي د کور یو خښته ورپوره کولی سي نو د معمول سي څوک پوهنتون ته راځي هغه ځوان کول وي نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت دی تر 12 کلو پورې سي د زده کړې راکړي بس یو قسم نه یو قسم زده کړې له هغه نه راوروسته چې دی پوهنتون ته کامیاب نه سلته پلار ورته وایي کورنۍ ورته اړتیا وي دغه ټول لاملونه سره را یوځای سي سړی د تعلیم رخ بدل کړي نو موږ لومړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو سي د موږ کانکور باید سره به نتیجه شاګردان او محصلین ونه لري
ارواپو ډاکټر عارف عرفان وای حق کس چې زحمت باسي او بیا مثبت نتیجه ترلاسه نکړي رواني حالت خرابيږي نو موړی له ناکامۍ ورسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس د مخکېدو امکان ورسره وي
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی هغه نکی نکانی چې دی هغه ګنګسیت دی خوب مشکلات په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ د افکار و دماغ تراتلل یعنی په متکرر شکل باندې دا افکار د دماغ ترازی هم د صحنه په ذهن کې مجسم کیږي زرزر عصبانی کې دل دی او زرزر خفه کې دل دی د شپې په خوب کې نارام خوبونه لیدل دی هم د غدې ناکامۍ صحنه د ذهن ترازی د حواس په تمرکز کې مشکلات دی یعنی د حواس پریشان دی د خوراک او د اشتها خرابوالی دی کې د لشي ډوډۍ و نه خوري اشتهای خراب شي هغه خپل روابط ته هغه خپل کارونو ته صحیح شکل باندې رسیدګي نشي کولای کچیر د دوام وکي تر څلور هفتو ډیر شي بیا هغه وخت د یو مرزي حالت اختیاروي کې د لشي د انزایټي ډیپریشن په استراب او په جوړ خفګان باندې بدل شي
په یو شمېر کورنیو کې به نتیجې زده کون کې د کور د غړو لخوا توهین کیږي او د ناکامۍ پیغور ورکول کیږي خور واپو ډاکټر عرفان بیا د ډول چلندونو سخت مخ
مهم مشوره می داده چې دوی باید په آینده ته امیدوار اوسي کورنۍ له دې سره همکار وي دوی ته باید خل او خونه خه مشوره ورکي دوی ته پیغور ورنکي دغه تانه او پیغور د دوی په حالت باندې ډیر نه وړه غیزه کی یعنی د دوی استعداد وژنې په خط کې یعنی که کورنۍ په دې باندې پوشي چې دغه پیغور دغه تانه چې خدای نه خواسته یو څوک په امتحان کې پاتشه وي چې دوی ته ورکول کیږي دا یو ډیر مرګونه گزار د انسان په روح روان باندې دوی به عقب خانه استعداد چې لري هغه د لاس ورکوي هیڅ انسان د سینې دی چې هغه په ژوند کې همیش په کامیابی کې رواني بلکې ژوند مجموعه دی چې په ځینې کارونو کې سړی کامیابی کیږي په ځینې کې پاتې کیږي همدغه پاتې کېدل یا ناکامي دا د قوي انسانانو لپاره د آینده لپاره د ستر کامیابی او بنیاد او اساس تشکیلوي
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل خکلی وایي په هر امتحان کې ممکن نه ده چې یو کس کامیاب شي خو نوموړی وایي د ناکامۍ په صورت کې باید د رواني کامیابۍ لپاره کار وشي
زه فکر کوم چې د دې په ځای چې مثلا دا اندېښنه وږي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خلک په ټیټه سترګه ګوري د دې په ځای د دې په بدل باندې فکر وکړي چې مثلا زه څنګه کولی شم چې خپل هدف چې ژوند کې مې ټاکلی دی یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولی شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته دی چې دا زده کړې وکړي نو دا اندېښنه نه وي په کار د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ لپاره کار پکار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور لپاره امتحان لرم کېدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه کېدای شي مثلا دې اوزګار شوی نه وي یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه وو یا مثلا نور کورني مشکلات به یا به بل وو نو ښه دی چې ځان د روان کانکور دپاره تیار کړي د شپې دپاره امتحان ورکړي د ورځې د کانکور دپاره امتحان ورکړي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور له کاروانه پاتې کیږي باید مایوس نه شي او له دې حالته د راوتو په خاطر لازمه ده یوه داسې پریکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي د دې ترڅنګ متفرقه اهداف هم له ځان سره ولري یعنی په دې معنا کچېرې شخصي وي سمدلاسا شخصی پانتونونو که سفت نام وکړي هلته هم همدغه سي آمدگی لکه دولتي امتحان د پاره چو هلته ورتوانی سي او همدغه سي هدفمند تحصیل وکړي یعنی دا په دې معنا نه ده چې په دولتي پانتونونو کې شاګردان یو نه وزده کړی وکړي او په خصوصي کې بل نه وزده کړی وکړي دی باید خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره بیرته کور ته راوړي او په دې یوشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت دی هغه لپاره
په هیله استاد ملخ مروای به نتیجې زده کوونکي کې کولای شي د انټرنیټ لاله ځانته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
خارجي بورسونه په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي، نو دوی دې هڅه وکړي چې اوس نو تبان انګلیسي ډیر ضرور شرط انګلیسي دی مثلا زده کړي او په خدي کړي. هغه د انګلیسي هغه دوه معتبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس بولي، نو ښه خبر ده چې دا ترلاسه کړي، نو دوی کولی شي بیا له هغو چانسونو هم په اسانه توګه استفاده وکړي او خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو د لوړو زده کړو وزارت له لارې هم د بیلابیل هیوادونو بورسونو ته کولی شي مراجعه وکړي، د هغو نه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به معرفي کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت هم وایي د بېوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه ډېر ساده ده. هغه دا چې ځوانانو معینیت به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي، خپل پوهنځی خپل پوهنتون انتخابوي، نو موږ ورسره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو. بیا هغه ځوانان چې د فیس د ورکولو توان نه لري، موږ یې تثبیت کړو چې واقعا دا ځوان مشکل لري، اقتصادي ستونزه لري، نو موږ هغه سره ډېر جدي کومک کوو او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمینه برابره کړو.
هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، بهرني بورسونه ځانته پیدا کړي، د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې ترڅنګ یې وکولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو د ناهیلۍ سوري ته دې نه کینی، ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي. زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي. خو ګوریدونکو دا تا نسانګي مهم دومره وا، تر بلې خپرونې مو په پاک لاس پرم.
مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. موږ هر ورځ د سهار له او د مازیګر تر او ورځې په اونۍ کې در سره یو. زموږ خبرونه د رادیو د غرض کې د انټرنیټ اسانتیا لري، د موبایلونو، ټابلیټونو او نورو وسایلو له لارې اوریدلای شي. زموږ انټرنیټي پاڼې ته ورسی او زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي واوري او ډاونلوډ کړي. د غرض کولای شي زموږ تیرې خبرونه هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړي. زموږ د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمېر نورو ستونزو په اړه د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېر زیاته مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې، ځکه په روسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویم چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوځ باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و، ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و اړینه وه هوایي پوځ ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوځ باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړي شوي دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوځ نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اډین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي یو د هغونه د رادارو صنف دی د رادارو صنف موږ نشو کولی چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاري بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولی شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه باندې سم ته راځي یا هغې مقابله وکړو له منځه یوسو او مخه یې ونیسو نو په دې باندې کار روان دی د ایالاتو متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کاله پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوي دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي هغه به تشکیل شي جوړې به شي او منظمان کار به ورته وشي مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زمونږ هوایي پوځ په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزې پیدا کړې ده او د نظامي چارو د ځینو کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بېلابېلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي کله چې کنټرول کې کچېرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډېر اړین صنف دی په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډېر زیات کار وکړي هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صرف به فعالیږي د دې لپاره اوس یې په تشکیل کار روان دی په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي کوم وسایل ورته راشي کوم وسایط ورته راشي نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار صرف زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی
ما مخکې دې ته اشاره وکړه ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و هغوی زموږ هوایي پوسټ او زموږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړې د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوې زه تاسو ته ویل شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوې تنها موږ یې تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1.5 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و الوتکو نیولی و زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی موږ اوس پیلوټان په چک کې په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا ایټالیا په ډېرو هیوادونو کې هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کېږي او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي او موږ اوس ډېر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی د بي پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي باش پال دی نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپې الوتکې لرو موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپې الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی مګر موږ اوس هجومي الوتکې 29 هم لرو مګر دا بسنه نه کوي
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کې څومره ګټور واقع شوی دی او څومره خې
تاسو په زمونږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان خولي نو زمونږ سرتیری زمونږ په راضي باندې زمونږ په غرونو رغونو کې خ بلد دي دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات په کراکتر او د جګړې په شکل خ بلد دي زمونږ قوتونه خ کولی شي چې دلته خ جګړه وکړي دا نه مسله به دی کې دا چې وسایلو ته ضرورت دی وسایتو ته ضرورت دی ابزارو ته ضرورت دی مثلا تاسو ویل شم چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپته پنځه شپته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دی یو لک ډېر زره بهرنیان په افغانستان کې وه جګړه روانه وه مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې د نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا د میرانشاه شورا د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپتاویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې زموږ سرتېری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخته ختم کړی وی. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده. د تروریزم سره جګړه ده. بنان موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی. یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بېرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی. هلته د وسلوال پوځ نه و. هلته محلي پولیس و. توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده. هغه کلیشنکوپ ورسره دي. زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته زموږ سرحدي پولیسو ته زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی. افغان خپله پوسته نه خوشي کوي. افغان چاته نه تسلیمیږي. افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده. د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي. ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري. توپ لري. ماشینداری لري. ثقیلي ماشینداری لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو معنا دا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسې وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په پاوس کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره له هم زمونږ د ملي پاوس تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه ده؟ زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه په سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوځ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړې او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وی خیانت ورته وی هلته وشو اویا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظوره کړه. موږ د 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ورباندې وکړې. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و. هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړې. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو. یو لیوا انجینري لرو. په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو. په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو. ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو. 206 څلوېښت ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وویل زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسېدلي دي. ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو. د بل خوانه جلب و جذب کوو. د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیل کوو تجهیز کوو. د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو. داسې اردو لپاره داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي دومره قرباني ورکوي او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته مین کشپو مین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی خو دا کافی نه دی. کافی نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پوښتنې په توګه له ډیره وخته راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې. تاسو څه فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوی دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې یو سرتیری ممکن خرڅ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرڅ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوقو څارنوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سر تیرز مخر شي یا دشمن ته کار وکي او یا مثلا
تیرز یا تمن وزیر صاحب کور ودان خوشاله.